السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د تلې یا میزان و ما او د سپتمبر 28مه نیټه ده د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي او ری چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته روانیږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي نور راپورونه هم شته خو خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانیږي دوحه کې له څو ورځني ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدنه کړې او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهرچیان ونیول بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن د درې ورځنی سفر پیلوي
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل د سولې پروسې سره د سیمه ایز هوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته د دوه اړخیزي اړیکې او د دوه هوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استاذ محمد صادق پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان د ولسمشر صدر اعظم بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي وړاندې خبرونه کې په دې اړه نور اوریدلی شي د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کرنلارو په اختلافي مسلو بحث کړی دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ په کې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جارو بحث وشو دغه بحثونه د دغه طرز عمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی خو دواړه ټیمونه لا د بحثونو د کړنلارې په جوړولو موافقې ته نه دي رسیدلي طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي خو مقابل لوري ورسره جوړ نه دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې د خراسان څنګه د یو پلان شوې ډلې یې انتحاري حمله مخنی ولې په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې افغان ځنګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې شپکسي زډاله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منسوبینو او قومي مشرانو په یو ګډه غونډه برید وکړي نیولې ده په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپکسي ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤل هم نیول شوی په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوی او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښ کې بهون کې ګازا کار اخیستی خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاسیدلی او غواړي چې دای له واکا لري شي امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورم یې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښ کې بهون کې ګاز کاروه او هوایی ډزې کولې په منس کې د مظاهرچیانو شمیر 100,000 اټکل شوی د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې یک شنبه 200 کسان نیولي خو هلته د بشري حقونو یو ځایي بنسټ ویلي چې سلګونه کسان پرون نیول شوي په بلاروس کې خلک وروسته له هغه پاسېدل چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت دا شمیر د ورلد میټروس انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1 میلیونو انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یې سخت اقتصادي تاوان هم رسولی. او د هند کرکټ په غوره لیگ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز 11 پنجاب ټیم د دوه لوبغاړو په سوځیدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې ماینک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 226 منډې وکړې او د 4 وکټو په توپیر د غستر هدف ته ترلاسه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
زموږ غاګ له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
ارمنستان سلاحلو قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي. رازو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د ملي مصالحه عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یکشنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نه شي. له دې اړخه به ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کومه رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیت نیولې او ښراغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړې او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړې. خان ویلی له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډیره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالته لار نه ده جوړه کړې.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته ځي او هلته په درې ورځني سفر کې له لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. په ظاهره یې پیغامونه ډیر دي چې له پاکستانه د سولې په پروسه کې مرسته غواړي او ورته وایي چې له دغه هیواد نور باید افغانستان ته ګواښ پېښ نه شي. دا چې د دغه سفر ګټې بچوي او په داسې وخت کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې خبریال او د چارو کتونکو ولی ولا شاهین له کابل را سره وصل د استودیو ته. شاهین صاحب سړی مشه سهار مو په خیر. په پایل کې کدا وای چې د خاغلی عبد الله سفر به څومره وکولای شي؟ دغه مسائل چې یاد شول چې د سولې بهیر کې به مرسته غواړي له پاکستان او پاکستان ته به وای چې نور باید له تاسو نه مخته ګواښ پېښ نشي، دغه اهداف به څومره عملی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته تر دې راهدا پورې پتي هدف هم نه تر سره کیږي. دایزي د سولې په مسله کې د پاکستان واقعي غوښتنې ولري. د پاکستان چې کومې غوښتنې وي د افغانستان هغه د اکثر صاحب غني نه هغه خلکو لاسته راوړي دي. پاکستان فکر نه کوم مزید غوښتنې ولري په تورخم باندې چې په جورن باندې چې کومه مسله وه هغه مسله د ډاکټر غنی سره هغه باندې توافق ته رسیدلی دی. پاتې د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله د سیاسي کړکیچ مسله ده. د ډاکټر غنی موقف د افغانستان د سولې په اړه باندې تر اوسه پورې هم یو مبهم حالت کې دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې نه باید هغې باندې لانجه جوړه شي، نه باید په هغې باندې کشمکش جوړ شي. ډاکټر صاحب غنی په هغې باندې لانجې وکړي، لانجې جوړ کړي.
بله شاهین صاحب، اوس که د ښاغلي عبدالله په سفر لږ زره تم شو، ښاغلي عبدالله ځي چې له پاکستان نه د غوروانو خبرو ته ملاتړ راجب کې په ظاهر ویاند همداسې وایي.
بله دغه ملاتړ ته اوس ډېر ضرورت نشته دی، خو ډاکټر صاحب عبدالله چې پاکستان ته ځي هغه خپل سیاست چې د سولې په اړه باندې لري او تر ډېره د سولې موږ ته موږ فکر کوو چې ملي دریځ دی، د ملت د غوښتنې په اساس باندې ولاړ دریځ دی، غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه داخلي اختلافات چې د افغانستان په دوه قطبي حکومت کې موجود دي، د دغې عملي مبارز دغه کې تظاهر کوي. د طرف الله جی پاکستان څنګه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې د امریکا تر تاثیر لاندې کوم کارونه ورته سپارل شي او هغه ټول وکړل او پاینده
کې هم شاهین صاحب اوس په ظاهر قطر کې د سولې خبرې لانجمن شوې دي، اختلافي مسایل رامنځته شوې. د دغو اختلافي مسایلو په حل کې او دغه راز د یو اورباند یا اورکم په تامین کې چې طالبان وهڅوي، پاکستان فکر کوي رول لوبولی شي او دغه سفر بل دې اهداف سره ګټه وکړي؟
فکر کوم چې پاکستان د افغانستان د سولې او د افغانستان د جنگ نه تر ډیره حد پورې د امریکا په فشار لاس ختلې دي. د دې مسلې نه پاکستان هغه څه چې تصور کیږي او هغه څه چې پاکستان ته رنگ ورکول کیږي چې د افغانستان په ځکه کې ډیر جوار داخلي او په طالبانو باندې ډیر تسلط لري، دا خبر مطلقا غلطه ده. طالبان هغه دلنه چې هغه د خپل فیصلې د اسلامباد نه واخلي، هغه د پاکستاني جنرالانو نه واخلي.
یعنی تاسو وایئ چې اوس پاکستان بدل شوی، اما پخوا یې نفوذ درلود، دا خو خپله امریکا هم ویلي، افغان چارواکو هم ویلي دي.
یعنی زه شاه تاریخ ته نه ګرځم، خو په وروستو کې مشخصه شوه چې طالبان د پاکستان د تسلط باندې یوه ډله نه ده. پاکستان په ټول توان سره وغوښتل چې د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د سولې او د جګړې په قضیه کې همیشه مستقل جهت وي، ولیکن چې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړو، د طالبانو د اسلام آباد لاس د افغانستان په قضیه کې قطع کړو.
بله،
دا چې د پاکستان سره د افغانستان ډېره اوږده پوله ده، او طبعاً هلته یو ډېر غټ تعداد کې افغان مهاجر پراته دي. د پاکستان رول د افغانستان په ټولو قضایاو، په ټولو جریاناتو کې دا نفي کېدلی نه شي، ولې په طالبانو باندې د دې خلکو
تسلط
د دې ځای یو ځواکمن څوک ورشي او هغه له دې نه غوښتنه وکړي په طالبانو دا ومني، دا مسله کامله
ډېره مننه. سلامت او سید کابل نه خبریال او د چارو کتونکو ولی الله شاهین و چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر پر اغیز خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، سالم احمد صالح ته غوښ شي.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اجنس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي، او شمیر یې له 250,000 څخه 300,000 راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وږي اسمبلې پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، د دې پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې له خوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نورو ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوي چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو، او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو، له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي، او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي، دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حل په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدراعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي، دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز آف انډیا په لیکنه، عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي، حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
نا نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشرې کول د دوی کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډېری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبی الله خورشیدي:
پټوله کې معلومات ډیر شوی دی په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبريالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. پوس مرحله کې ورس تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبريالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکيږي، په وخت باندې شریکيږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنۍ سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یاد ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ وروکړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه رسنیو سره نه شریکي، او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سيدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله دا امبوس بیره پور ورکونی پاتې دی او ندی تک.
په دې ورستوي کې د رسنوی یو شمیر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمیر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
دموکراسی نه د بیلډینګ، نه د مونومنټس، اټس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د سیمه یوې تودې موضوع ته. د نګورنو قرباخ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. نګورنو قرباخ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده، او دواړو هیوادونو څو واره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان ملګرو او د سیمې نورو هیوادونو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله یو راپور جوړ کړی.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړنۍ پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباخ په ملکي میشتو سیمو هوایي بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 14 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف لمنځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي. وینه به یې پر ځمکه پرې نه ږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
خربې ټکنیکالارې سرادان چیخب.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتامه ده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو وی او ای یا د امریکا غږ آشنا رادیو په همدې څپو خبرونه لري. اوس هم په مکړی لانډو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي او په دې درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کلندارو په اختلافي مسلو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګې د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. دوی وایي چې د کمانډو په دغو عملیاتو کې د داعش اته تنه نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. په د ورځې په ترڅ کې نور راپورونه هم درته لرو. نور خپرونې هم شته خو اوس د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نومې مزمل دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
څه کاروبار کوي؟ څه شی کوي؟ په چه شاخته یې؟
دلته په اعتراف فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر یم.
دا خو ډېر ښه بخش ده، ډېره ښه څانګه ده. څه شی پکې کوي په دلته تاسو؟
دلته موږ ممثلینو ته د تمثیل په برخه کې لیکچرونه ورکوو، درسونه ورکوو. ممثلین راځي او دلته موږ ممثلین روزو لپاره د تیاتر او لپاره د سینما.
غزنی یو سنتي ټولنه ده، خلک راځي که تاسو ناس یاست؟
او بله، خلک راځي. موږ تقریبا 40 کسه ممثلین لرو، رضاکار ممثلین د دوی دلته راځي او د امیل صاحب همکاري باندې دوی دلته ډرامې ورته لیکي او دلته موضوع له دوی سره همکار یم. ممثلینو ته همغه ډیالوګونه ورښیو او ممثلین روزمره راځي او هغه کومې پارچې تمثیلي چې هغه تمثیل جوټې چې موږ لیکو همغه ور باندې لوبوو.
د ته څو ټرن کې ته د ټرن کې دوه خبره کوم مثلا ته د یو الک ته هغه ته څه ډول دغه ورکه تمثيل ورته کوي که اس په خلو دغه ورته ځکه
ما خبره ده چې ته الته کومه تمثيلي ټوټه چې جوړ شي ولیکل شي پرو کې بیا کریکټرونه دي هغه کریکټرونه چې دي بیا خاص انداز لري بیا د مغو انداز په منسټ باندې مثلا یو څوک مغه کدي خزینه غي مثلا کوم رول یاد کړی دی هغه رول ورته مخکې کوو او کدي ماشوم یی یا د سپین ییری یی یا د مریض یی په مغه شکل باندې دوی عادت کوو چې بل اخر دوی هغه تمثيل زده کوي او بیا یې د سټیج پر سر باندې اجرا کوي.
په کابل کې د سهار 9 بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپستړي مشي.